द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبرونو کې درته هرکلی وایو. نن د ګل ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 15 منیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زیم نوشی روان کلندر
او زه مجاهد جواد.
په دې یو سات خبری خبرونه کې مهمه رپورټونه لرو، خو اول مفهم راګرځو تر ټولو مهمو خبرونو سره ټکو ته.
پاکستان وایي د افغانستان لخوا په پاکستان د ترهګرو سره د مرستو تورونه د غندنې وړ دي، خو د افغانستان په دغه دریځ کې حقیقت شته. په هند کې د آسیا د کانفرنس وروسته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د وسله والو لخوا تاوتریخوالی په رښتیا هم ډیر زیات شوی دی.
That statement is regrettable but also understandable because the level of insurgency in Afghanistan has increased, the number of people who are dying is also increased.
د پاکستان حکومت کامی اسمبلی ته ویلی په هیواد کې په سلو کې نږدې 10 کسان د سختې غریبۍ یا بیوزلۍ ژوند تیروي. د غریبۍ نقشه کې د هیواد وړي صوبې ښکاري.
او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن په یوې داسې مسودې باندې رایه ورکړي چې پکې د سوریې د شمالي ښار الیپو لپاره 8 ورځې اوربند غوښتل شوی.
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ده.
پاکستان وایي د افغانستان لخوا په پاکستان د ترهګرو سره د مرستو تورونه د غندنې وړ دي، خو د افغانستان په دغه دریځ کې حقیقت شته. په هند کې د آسیا زړه کانفرنس وروسته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تاوتریخوالی په رښتیا هم ډیر زیات شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کې پر پاکستان یو ځل بیا د ترهګرو ملاتړ کولو تور ولاګوه. ښاغلي غنی وویل چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې 1500 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې، خو ښه به دا وي چې دغه هیواد له دوی سره د دغو مرستو پر ځای هلته د ترهګرو فعالیت له منځه یوسي او ترهګر وځپي.
د پاکستان د ترقي او منصوبه بندۍ وزارت ویلي دي پاکستان کې نږدې 10% خلک د غربت د کرخې نه لاندې ژوند کوي، او په نقشه کې زیات غریب خلک په وړو صوبو کې ښکاري. د کامی اسمبلی ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې وزارت د کال 2014 د اقتصادي سروې د شمیرو له مخې وایي چې د داسې خلکو شمیره نږدې 55 میلیونه ده، او دا هغه خلک دي چې د میاشتې په سر آمدنی 3013 پاکستانی روپۍ جوړیږي. د وزارت دستاویزاتو تر مخه هغه خلک د غربت د کرخې نه پورته ګرځول شوي څوک چې د ورځې $1 ګټي، خو نړیوال معیار $2 دی.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله 11 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه اور د ریجنټ پلازا هوټل په پخلنځي کې لګیدلی و چې د هوټل د ودانۍ په لومړي پوړ کې وه. سیمهییزې رسنۍ وایي چې په اور کې 15 یا نور کسان ژوبل شوي هم دي. د کراچۍ ښاروال وایي چې دمګړۍ د اور د سبب په اړه څه نشي ویلی.
بلوچستان کې چارواکي وایي د پښین ضلع کې د کاروایو په وخت 15 وسلوال وجلې دي. د پاکستان مطبوعاتو نه تا یو چارواکي ویلي دي د وجل شوو وسلوالو تعلق د غیر قانونه ګرځول شوې تندرو اسلامي ډلې سره دی، خو د دوی په اړه نور تفصیل نه دی ویلي شوی. د پښین ډیپټي کمشنر طارق الرحمان ویلي دي امنیتي ځواکونو دغه کاروایي د پښین هرمزه په سیمه کې کړې، او زیاتوي د وسلوالو په ډزو دوه امنیتي عسکر هم ژوبل شوي دي. بل پلوته د بلوچستان سر خار کوټه کې خبریالانو زنو شخصي ټلویزیونونو باندې بندیز، او بیا د زنو په ضد پاکستان کې د مقدماتو په خلاف احتجاجونه کړي دي. رپورټ پر د کوټه نه د ډیو ریډیو خبریال حامد سمسور راکوي.
دغه احتجاجي مظاهرات د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله. دوی د پیمرا له لوري پر نیو ټي وي باندې، د یوې اونۍ او د پنجاب حکومت له لوري پر 92 ټي وي باندې د مقدمه غندنه وکړه. محال باندې مشر خبریال قدیر شاکر وویل چې د خبری رسنوی په ضد باندې دغه ډول ګامونه د جمهوریت ښکلا له منځه وړي.
د د جج خلاف به هم نه وای، د جرنل خلاف به هم نه وای، چې موږ کوم ازادي صافت یا کوم چې موږ ناری ولی دیرش کال چې موږ دا مهنت کاوی، هغه مهنت خو د موجوده جمهوریت موږ غرضای کی، او څلرم چې کوم منبع د هغه صافت دی اوس دوی دا ونړول. دغه زنده مثال دا دی چې نیو چینل یې بند کړي، 92 والا باندې تشدد وکړي، په دې جمهوریت دور کې زموږ په درزونو صافیان چې دي هغه قتل شوي.
حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو اتحادیې ویلي دي د کراچۍ نه تر پېښور پورې ترې په بیلابیل نمونو 1500 روپو پورې ټیکسونه اخیستل کیږي، چې له وجې د دوی ګټه ډېره راغورځېدلې ده. پېښور پرېس کلب کې د خبري کانفرنس وروسته د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر محمد یوسف وایي کراچۍ نه ته پېښور کارخانو پورې په ټول پلازو کې 1500 روپۍ اخلي. دغه رنګه د تحریک انصاف حکومت د اعتباد نه تر کارخانو پورې کارخانو مارکیټ پورې ترې بیلې 1500 روپۍ ټیکس اخلي، او په یوس کې هیڅ هم نه ورکوي. دوی دړکه کړې که صوبایي حکومت ترې خپل ټیکسونه بیرته وانغستل نو احتجاجونو باندې به لاس پورې کړي.
د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وایي چې په زابل او غزنی ولایتونو کې د القاعده شبکې یو شمېر ترهګر شته دي. جنرال رازق امریکا غږ ته د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې په زابل کې د دغو ترهګرو زیاتره یې پنجابیان دي، خو عربان او د مرکزی آسیا وګړي هم پکې شته دي. هغه په پاکستان باندې تور ولګاوه چې د دغو ترهګرو ملاتړ کوي. پاکستان د جنرال رازق د دې څرګندونو په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو پاکستان تر دې مخکې د افغان حکومتي چارواکو لخوا داسې څرګندونو ته تورونه ویلي او رد کړي دي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن په یوې داسې مسودې باندې رایه ورکړي چې پکې د سوریې د شمالي ښار الیپو لپاره 9 ورځې اوربند غوښتل شوی. په دغه 9 ورځو کې به په الیپو کې بند ملکي وګړو ته اړینې بشري مرستې ورسول شي. الیپو د سوریې تر ټولو غټ ښار دی چې 6 کاله د مخه پکې روسي پلو حکومتي سرتیرو له یاغیانو سره جګړه پیل کړه تر څو دغه ښار بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. نور حال زموږ همکاره منزه شهید ترکوي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره وایي دوی به ډیر زر د حلب ښار غربي سیمو ته د بشري مرستو کاروانونه ولیږي، کوم چې دا مهال د سوریې حکومت تر کنټرول لاندې راغلي دي. اخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلان لري چې داسې یوه مسوده منظوره کړي چې د سوریې شمالي ښار حلب په کې به تر 9 ورځو پورې ډزبندۍ پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په زرګونو ولسي وګړي د حلب ښار ختیځ سیمې څخه وتلي دي او د هیواد نورو سیمو ته ستنه شوي دي. د حلب ختیځ کې د تیرې څه مودې راهیسې په دوامداره توګه د یاغي وسلوالو او داعش ډلې پر ضد بمباری او سخت پوځي عملیات روان دي. حکومت وایي دوی توانیدلی دي چې د یاغي ډلو څخه د سیمې دریمه برخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دفتر وایان جنس لایر کې ویلي دي د جنگ پر مهال ګڼ شمیر ولسي وګړي وژل شوي دي او بې شمیره اډانې یا ودانیو ته هم زیانونه رسیدلي دي. هغه زیاته کړې یوازې د ختیځ ښار د جګړې له کبله په تیرو 2 ورځو کې په زرګونو خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. راپورونه ښایي چې 14000 ولسي وګړي بې کوره شوي دي. د خوراک نړیوال ادارې یا ورلد فود پروګرام ویلي دي دوی خپل اخیرنی برخې د خوراک کی توکو د نوومبر په 14 نیټې د حلب ختیځ کې په خلکو ویشلې وي. د دغې ادارې ویاند بیتینا لوشر ویلي دوی د ادارې له خوا د نورو خوراکي مرستو د منظورۍ لپاره منتظر دي تر څو وشي کړای نورې مرستې غربي سیمو ته ورسوي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری واشنگتن کې د اسرائیل په اړه خبرو د اسرائیل مطبوعاتو کې سخت او غیر سفارتي تبصرې روانې دي. د سیړنو ادارې بروکینګ انسټیټیوټ لخوا را جوړ شوی یو دستور کې د ځنو اسرائیل په لور کسانو لخوا د پښتنو په جواب کې جان کیری ویلی د اسرائیل ریاست د خطرې ور ځکه دی چې د دوی حکومتي پالیسۍ د فلسطینیانو په اړه په غلطه لاره روانې دي.
د سربیا پخوانی پوځي قومندان راتکو ملاویچ په 1990 لسیزه کې د جنگي جرمونو او قتل عام له عمله نن هم د هیګ په محکمه کې حاضر کړی شوی دی. د ملاویچ پر ضد دوسیه د جرمونو نړیوالې محکمه کې چې په هیګ کې د 4 کاله د مخه پرانستل شوی و او اوس داسې ښکاري چې څارنوال به په راتلونکو 2 ورځو کې دغه دوسیه راټوله کړي. 40 کلن ملاویچ په د ټول یو لس واړه تورونه چې د جنگي جرمونو په برخه کې لګیدلی و رد کړی دي، خو که محکمه په د باندې دا تورونه ثابت کړای شي نو د اوږدو عمر د بند سزا به ورته واورول شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږیاست. اوس هم راځو د خبرونې لومړی راپور ته. پاکستان وایي د افغانستان لخوا په پاکستان د ترهګرو سره د مرستو تورونه د غندنې وړ دي، خو د افغانستان په دغه دریځ کې حقیقت پروت دی. په هند کې د آسیا زړه کانفرنس وروسته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي، په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تاوتریخوالی په رښتیا هم ډیر زیات شوی دی. پیر ولای شاپری له نور حال سره.
هند کې د ایشیا د زړه کانفرنس کې د ګډون نه وروسته اسلام آباد ته په واپسې مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې د باندینو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پاکستان خلاف الزامات افسوسناک وبلل، خو ورسره دا هم ومنله چې د افغان ولسمشر تورونه بې سبب نه دي.
That statement is regrettable but also understandable because the level of insurgency in Afghanistan has increased, the number of people who are dying is also increased, and bomb blasts frequent as in the case of Pakistan. So there is a certain amount of anxiety.
De wai che Afghanistan ki da tarhagare waqiat da khatmidu num na akhli aw pade ki rostar waza ziatwali razi aw pada se mahal da afghan ulasma shartaw be zayan de sartaj aziz ul che da de hal pa yobal ban ni turuna nadi aw bayat che dwano hewadun tar tarhagare da makhniwi la par da yobal sara marste kawal pakar di او دا مقصد د سرتاج عزیز په خبره د پولی د سارنی او جامع نظام خپلولو نه بغیر نشي تر لاسه کېدلې. د باندینو چارو سلاحکار دا دریز هم خپل کړی دی چې هند د پاکستان او افغانستان ترمنځ شر راوستل غواړي، خو ده زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او ژورې اړیکې لري او د هند دغه هڅې به د ناکامۍ سره مخ کیږي. د هند او افغانستان لخوا پاکستان باندې ترهګرو سره د مرستو تورونو ته په جواب کې د باندینو چارو سلاحکار وویل چې پاکستان په خپله خاوره د حقانی شبکې په شمول ټولې تندره وډلې په نښه کوي. سرګند دی وی چې تیر ورځ د ایشیا د زړه کانفرنس ته خپله وینا کې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان باندې افغان طالبانو سره د مرستو تورونه لګولي او د ویلیو چې د طالبانو مشرانو دا خبره منلې ده چې که پاکستان د دوی نه لاس واخلي نو دوی یو میاشت هم خپلې کاروایۍ جاري نشي ساتلی. هم دغې کانفرنس خپل وینا کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په خپل وینا کې پاکستان ته په اشاره کې د ترهګرو سره د مرستو تورونه لګولي او د ویلیو چې په بهرني توګه پیدا کړی شوی بې ثباتي نه یوازې افغانستان خو ټوله سیمه په خطر کې اچولې ده. د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د حکومت داو ته نه یوازې بهرني هیوادونه خو د ملک دننه هم د سیاسي ګوندونو او د مبصرینو لوی اکثریت د شک په نظر ګوري. او نن په لاهور کې د خپل پارټۍ یو غونډې ته وینا په مهال حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او ځلې بیا حکومت باندې د تندره وډلو په ضد دوه مخه پالیسي خپلولو تورونه تکرار کړي دي.
نون لیگ جب دہشت گردی پر بات کرتا ہے وہ سیاسی وجہ سے کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہاں میں ضرب عزم اور نیشنل ایکشن پلان کو ایک پی آر سٹنٹ بناؤں گا اور میں چودھری نثار وزیر اعظم بن سکتا ہوں، میں میاں محمد نواز شریف تو ابھی تو یہ میرا آخری ٹرم ہے، میں نے اگلا جو بندہ ہے اس کو تیار کرنا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں.
د تور لګوي چې وزیر اعظم نواز شریف او د داخله چارو وفاقي وزیر اپریشن ضرب عزب او د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. بلخوا مرکزی حکومت دا تورونه ردوي او د اطلاعاتو مرکزی مرستیال وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د دوی حکومت د دهشتګردۍ د خاتمې لپاره په ټول ملک بغیر د څه توپیر نه کاروایی کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته دا www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiva.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د هندوستان په امرتسر ښار کې پا پرون د هارت اف ایشیا یا د اسیا د زړه په نامه باندې کانفرنس چې کوم شوی لري، په دغه کې د نریندرا مودی او بیا ورسره د افغانستان د صدر اشرف غنی لخوا چې د پاکستان په اړه باندې کوم بیانونه راغلي دي، نن د پاکستان مطبوعاتو کې او د پاکستان په سوشل میډیا کې هغه باندې هم یو ګرم باس روان دی. د انګریزي ډان ورسپانه په هم اداریه لیکلې ده. د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان د سوشل میډیا باندې د خلکو دغه تبصری او په مطبوعاتو کې چې سراغلی دي یو رپورټ په تیار کړی او د خلکو نه په نظر هم غستري دغه رپورټ اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
هارت اف ایشیا د سرخط لاندې د انګریزي ورسپانې ډان په خپل اداریه کې لیکلي، د دغه کانفرنس څخه د دوه اړخیزه یا زیات اړخیزه کوم خاص پرمختګ او ګټو تمې نه ساتل کېدلې. هند، افغانستان او پاکستان درې واړو کې دغه لومړي دواړه هیوادونو په نږدې میاشتو کې په سفارتي توګه او هم زبانی په دغه وروستي هیواد وارونه روان ساتلي. ډان وایي د سیمې دننه کلارې او په یوازې سر د سکیورټی ګډ ګواښونو ته جواب ورکول به تر هغې وهم او یا غلط فهمی گنلی شی تر کومی چې د سیمې غټ طاقتونه خبره تر روانه نکړي. ډان لیکلی د ستاجیزیز امرت سر ته د دغه کانفرنس غونډې ته لیږل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف یو غوره ګام دی، ځکه دغه د پاکستان د لوري دا اشاره چې پاکستان سیمه ایز ستونزې د خبرې د لارې هوارول غواړي. خو ډان ورسپانه په دغه اداریه کې زیاته کړې، د افغانستان صدر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په ذهنونو کې کوم بل څه پراته وو او دواړو په پاکستان د نیوکو وارونه وکړل. ډان د پاکستانی مشیر خارجه ستاجزیز د وزیر اعظم نریندرا مودی د شپې ډوډۍ په وخت ځان لبیل ناستې ذکر هم کړي، چې ګڼي وزیر اعظم نریندرا مودی په کوربتوب کې پاکستانی مشیر خارجه ستاجزیز د نورو بللې شوي غړو څخه بیل ځان لا ناست وو. ډان لیکلی د دغه غونډې مقصد چې د افغانستان مضبوطیا په لوري د مرستې لارې لټول وو، خو د افغانستان صدر چې د دغه کانفرنس تر ټولو مرکزي شخصیت وو داسې لیدل کېده چې په پاکستان خپل کار وستو ته لیواله وو او د دغه هیواد پر ضد هیواد نزدې کوو. ډان زیاته کړې په حقیقت کې دغه صورتحال په سیمه کې د سولې او کلارۍ مقصدونه په شا وړي دي. اداریه وایي اوس د پاکستان حکومت لپاره دا چیلنج دی چې دغه په سیمه کې ورته مخامخ د مخالفت صورتحال کې سرنګې په وړاندې تګ وکړي. ډان وایي په داسې صورتحال کې چې افغانستان او د هند قیادت نه غواړي، خو په دې پوهېدل ډېر ضروري دي چې څنګه دغه خبرې اترې پیل شي. ډان وایي د پاکستان واکمن ګوند پی ایم ایل نواز شریف دپاره پکار ده چې خپل تخلیقي صلاحیت وکاروي او په دغه صورتحال فکر وکړي. بل لوري په سوشل میډیا هم د هارت اف ایشیا غونډې په اړه بحثونه روان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په خپل ټویټ پیغام کې لیکلي، د افغانستان صدر اشرف غنی د لوري د افسوس وړ وینا د خپل غیر موثره حکومت تور په پاکستان اچول دي. هم دغه پیغام ته په جواب کې نومیالی سړنکار ډاکټر محمد تکی لیکي، خلیل حقانی په پینډای کې د فوزی هیډکوارټر خواته اوسیږي او ملا هیبت الله د فوزی سټاف کالج نه 15 منټونو په فاصله، او دغه د اشرف غنی ناخوخه یا بد حکومت لواجه. د حقانیه مدرسې مشر چې دغه مدرسه په نوخار ضلع کې ده او دې مدرسې دپاره د دغه داوو باوجود پی ټی آی حکومت 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا ډیو ریډیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا divaradio@voanews.com. zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com. chida se belikai voanews.com.
درنو اردوونکو، په یو بل راپور کې راغلی دی که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار په دغه هیواد کې د داعش شتون رد کړی دی، خو د پاکستان استخبارات او سیاستوال دا مني چې د داعش ترهګر د دوی په خاوره کې شته دي. دوی دا هم وایي چې پاکستان به د سوریې او عراق نه وروسته د داعش لپاره بل هدف وي. اورنګزیب خان له بشپړ راپور سره.
دا پاکستان حکومت بیا بیا د خبرې نه انکار کوي تر هغه تنظیم داعش یا دولت اسلامیه پاکستان کې وجود لري، خو بل خو د پاکستان استخباراتي ادارو رپورت منی د تنظیم غړي دلته موجود دي او اوس سیاسي مشران هم وای شام او عراق نه پس به پاکستان به د داعش هدف وي. پاکستان حکومت یو روایتي پالیسي د بیان حد پورې خپل کړی ده چې یو تر هغه تنظیم ته به هم پاکستان ځمکه استعمال اجازه نه وي، خو بیا هم پاکستان کې دو شپیته تنظیمونه ناچله ګرځول شوي دي چې ورنخکاره ده دلته څومره تندرو تنظیمونه موجود دي. عالمي ترهګر تنظیم داعش په حق له هم د پاکستان حکومت هم دغه دریز دی چې نه یې دلته وجود شته او نه به ورته کاروایو اجازت وي، خو بیا هم بلوچستان صوبه کې شوې د ترهګرۍ لویو پیښو ذمهواري داعش قبوله کړې وه. اوس مذهبي سیاسي ګوند مشر طاهر القادری هم دا خبره کړې ده شام او عراق نه پس به پاکستان د داعش هدف وي. دوی زیاته کړې ده چې داعش پاکستان کې خپلې کاروایي پیل کړې دي. وړاندې پاکستان پخوانی کورینو چارو وزیر رحمان ملک هم دا خبره کړې وه دولت اسلامیه نومې تنظیم پاکستان کې کال 2014 نه وجود لري. پاکستان کې داعش وجود په هکله څېړنکار حسن عسکری وایي دلته وړاندې نه موجود ترهګر تنظیمونه د داعش په نوم یوځای کیږي او داعش فکر سره دلته ډېر خلک اتفاق کوي او دا دومره توان لري د ترهګرۍ لوی کاروایی وکړي.
بنتے ہیں کہ پنجاب میں یہاں کوئی ان کے خلاف اتنی کاروائی نہیں ہوئی ہے انتہا پسند تنظیمیں اور سیکٹیرین تنظیموں کے خلاف، اور حکومت جو ہے وہ فوج کو بھی یہاں کاروائی کرنے کے حق میں نہیں ہے، تو اب اس کی وجہ سے ہمارا خیال یہ ہے کہ بہت سی تنظیمیں ان کے ایکٹیوسٹ یہاں آ کے چھپ گئے ہیں پنجاب کے اندر.
ڈاکٹر حسن عسکری وہی پنجاب کے تندرو تنظیموں پر ضد کاروائی نہ کی گی اور نہ پوستا دے اجازت شتا چې د لوی صوبې کې کاروایی وکړي، ځکه تر هغه تنظیمونو دپاره پنجاب صوبه د پټېدو دپاره یو خزې دی. یاد دوی تیر ورځو پنجاب لاهور ښار کې داعش مقامی مشر نبیل ابی عبدالله سره د اوو تنانو نیول شوی وو. دغه شان شام کې موجود کاری عابد خلک د پاکستان نه داعش دپاره برتی کوي. رپورټونه وایي د پاکستانی کاری عابد د سوشل میډیا یا سماجی ویب پاڼو د لارې داعش لپاره پاکستان کې د خلکو همدردی ترلاسه کوي. په دې حقله څېړنکار او پخوانی جرنیل امجد شعیب وایي سوشل میډیا له ذریعې داعش هڅه کوي پاکستان کې جلې مضبوطې کړي.
مجھے پتا ہے کہ بعض جگہ پہ نوجوان جو ہیں لوگ اس کو پڑھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے پیغامات کو اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں، چنانچہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کنسرن ضرور موجود ہے کہ ہم پریمپٹیو سٹیپس لیں، پہلے سے سٹیپس لیتے رہیں تاکہ یہ چیز یہاں جڑ نہ پکڑ سکے.
دوی وہی سوشل میڈیا یا سماجی رابطوں ویب پانو استعمال داعش کوي او دلته پاکستان کې ځوان کول دا ویپان ګوري او متاثر کیږي او حکومت تبا وخت نه وړاندې داعش خلاف کاروای کول وی چې دا دلته نور زور هم ونیسي. سره وړاندې پاکستان استخباراتي ادارو یو رپورت کې ویلي وو چې یوازې یو میاشت کې پاکستان نه 14 تنان داعش کې شمولیت لپاره شام ته تللی دي. دغه شان پاکستان پنجاب صوبې لاهور گوجرانوالہ پنڈے او پایتخت اسلام آباد سره تړلې کلونه هم داعش غړی نیول شوی یا وژل شوی دی. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
در اردن کو په پاکستان کې مو د داعش د موجودیت په اړه د سیاستوالو خبرې واورېدې. دیخوا په افغانستان کې د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وایي چې په زابل او غزنی ولایتونو کې د القاعده شبکې یو شمېر ترهګر موجود دي. جنرال رازق امریکا غږ ته د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې په زابل کې د دغو ترهګرو زیاتره پنجابیان دي، خو عربان او د مرکزی آسیا وګړي هم پکې شته. د مشال راډیو خبریال عزیز الله پوپل دغه مرکه ترسره کړې چې په ګډه یې اورو.
جناب محترم، د کندهار په شمالي ولسوالۍ په خاص ډول غورا کې د غرس په نیش کې روسي امنیتي واقعیت څه د تشویش وړ موضوعات دي؟ روسي امنیتي انکشافات چې په دې ساحه کې
تشکر اخرنی پیش چې زموږ د نیش ولسوالۍ کې هلته عسکر روم پولیس زخمیانو شهیدان سو په زیات تعداد ملکان چې د دشمن د تروریستانو د پردي د مزدورانو هدف وګرځېده هلته درویشت کسه ملکان شهیدان سو په هغه کې او د دې هغه ناتواني ښیي چې دوی غواړي چې په خلکو خپل وحشت خپور کړي خو دا د هغه ولایتونه چې روزګان او هلمند دي د هغو د نامنۍ سره زموږ هغه ولسوالۍ شمالي ولسوالۍ چې د دې سره پر سرحد پرتې دي نو هلته ځینې مشکلات رامخته سوي وو خو اوسنی امنیتي وضعیت هلته نورماله دی او هلته د دښمن در څلوېښتو کسو ډېر ووژل سوه او وسن زموږ تصبی عملیات په هغه سوی کې شروع دي نو انشاءالله اوس هلته اوضاع مطمئنه
فعلا همدا اوس د کندهار په کومو ساحو کې نظامي عملیات دي یا هغه ساحې چې له امنیتي پلوه یوه اندازه تشویشونه لري د کندهار کومې سیمې دي؟
د کندهار د میوند ولسوالۍ او د شاولیکوټ ولسوالۍ ځینې سیمې او د شوراوک او ریګستان او معروف ځینې سیمې د مشکلات لري او هلته چې هغه یو د ډورن د خط سره پر دې سیمې دي چې هلته تروریستان په آزاده باندې خپل ټریلینګ مرکزونه لري او هلته عملیې کوي زموږ پر سرحدي پوستو باندې او یو هغه ولسوالۍ چې د ترنکوټ او د زابل د درې چوپانو خاک افغان یا د هلمند د سنګین او د دې سره سره همسرحده دي هلته ځینې مشکلات لرو چې هلته اوس هم تصفیې عملیات سم په میوند کې شته هم په شاولیکوټ خاکریز په دې سره کې شته او دا به انشاءالله دوامدار وي د دښمن د تصفیې لپاره د دې لپاره چې دوی دلته مرکزونه جوړ نه کړي زموږ عملیات به دوامدار وي په ژمي کې.
بل د ډیورن خط موضوع مو یاد کړه. د ډیورن خط نږدې د زابل په شمول زو ولسوالیو کې د دولت مخالفینو سیمیز ګمرک خپل کنټرول لاندې راوستل دي. ځینې نور محلي خلک یې ګواښل دي چې صحه پرېږدي. یو ډول داسې دي چې د امنیتي لحاظ خلک په تشویش کې دي. ساسو مسؤلیت په سرحدي ساحو کې هم دي. د دغه شي لپاره یعنی تاسو څه چاره سازي کوئ؟ څه پلان په پام کې سه؟
داسې نه دی چې دی یو ګمرک تر خپل پوشش لاندې راوستلی. ګمرک نه شته هلته. دی یو کچاکي لار پیدا کړې د هغه دپاره تروریستان استفاده کوي او هغه هر وخت زموږ ځینې کتات خاص هلته عملیات کوي او دا به نور هم دوامدار وي.
دغه د بهرنیو کډو موجودیت په ساحه کې او د دې تعداد هم وایي زرهاو کسان ته رسیږي او ډېر اوچت مالي امکانات هم لري. دا کسان تاسو د داعش مربوط بولی که د القاعده او یا هم د نور وسلوالو ډلو مربوط؟
دا کسان د القاعده او د اکانی شبکې او د تروریستانو د طالبانو یو ځای د پاکستان په حمایه دا خلک دي چې دی په وزیرستان او په بلوچستان په جنسو کې ساتلی و د افغانستان د حکومت پر ضد باندې تروریستي فعالیتونه په کول اوس هم ځینې اخواته دي ځینې دې خواته دي نو دوی کوشش کوي چې رقم د صادر پوشش لاندې راولي چې بیا دوی خپل ځینې مرکزونه د لیې په داخل د افغانستان کې وساتي. د هغه کسان دي د القاعدې او د کاني شبکې خلک اکثریت یې پنجابیان دي لږ لږ عرب کښې دي نور اکثریت پنجابیان دي او د ازبک و د کرستان د نور ځایو هغه ترسن چې دی هغه پکې.
بل ان تاسو واشي د القاعده ډل بیا د منسجم منظم کېدو په حال کې ده؟
په ځینې ځای کې دی وسم په کراچي کې دی وجود لري په پېښور کې دی وجود لري د کوټې په ځینې ځای کې دی غواړي چې د خپل د فعالیت سره افغانستان وشي چې داسې دنیا ته ښکاره کړي چې په پاکستان کې القاعده نشته هغه دی په افغانستان کې پیدا سو کنه د دې اصلي بیخ ټوله په پاکستان کې دی د ډیورند خطا خواته دی خالي د دې هغه د فعالیت سره دغه غرنۍ سیمې د افغانستان چې د خاک افغان دی یا ناوه د غزنی ده او یا نوبار دی هغه غرنۍ سیمې د درې چوپان د خاص روزګان مابین دغه ځینې سیمې دی ادب ګرځولي چې دی هلته خپل فعالیتو ته دوام ورکړي او نور د دې هغه مشرانو ټوله په کراچي او پېښور دې ځای کې اوسېږي. دوی غواړي چې دغه بدنامۍ نم یا رقم د دنیاوالو مخ ټوله اوس پاکستان ته اوښتی دي. غواړي چې دا دلته ښکاره کړي چې د دې افغانستان کې مرکزونه دي.
دغه د زابل په شمالي ساحو کې چې ناوله ده وسلوال دلته موجود دي یا د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع دي چې تاسو یاد کړه یا هم پنجابیان پکې موجود دي. محلي کسان ځایي اوسیدونکو وایي چې له دې څخه دوی تشویش لري ممکن را روان پسرلی دوی دپاره ناامنه وي او فعلا د دغو بهرنیو وسلوالو د ټکولو دپاره څه داسې مشخص په د نیجر راتلونکي کې څه نظامي عملیات شته؟
نظامی عملیات به د نظامی اسرار دی د هغه وخت ګورو موږ نه غواړو چې د تروریستانو مرکزی دلته به شي دولتي کتاتی ځای پر ځای سي او په قرار دا کار به انشاءالله وسي خو چې نور امنیتي وضعیت ښه سي دا به موسي.
تشکر ژوندی
وسي. ډېر تشکر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوردونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. نن د ګل ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې وخت شوی دی د ماخام شپږ نیمې، په کابل کې شپږ او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار ات نیمې بجې. د دې خبرونه وړاندې کوونکي زه نو شروان کلندر
او زه مجاهد جواد.
یو ځل بیا غوږ شئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
پاکستان وایي د افغانستان لخوا په پاکستان د ترهګرو سره د مرستو تورونه د غندنې وړ دي، خو د افغانستان په دغه تریس کې حقیقت شته. په هند کې د آسیا زړه کانفرنس وروسته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تاوتریخوالی په رښتیا هم ډیر زیات شوی دی.
That statement is regrettable but also understandable because the level of insurgency in Afghanistan has increased, the number of people who are dying is also increased.
او د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته ویلي په هیواد کې پسلو کې نږدې 13 کسان د سختې غریبۍ یا بې وزلۍ ژوند تیروي. د غریبۍ نقشه کې د هیواد وړې صوبې ښکاري. د وزارت دستاویزاتو تر مخه هغه خلک د غربت د کرښې نه پورته ګرځول شوي څوک چې د ورځې یو ډالر ګټي، خو نړیوال معیار $2 دی.
او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن په یوې داسې مسودې باندې رایه ورکړي چې پکې د سوریې د شمالي کوریا الیپو لپاره اوه ورځې قربان غوښتل شوی.
یوازې د ختیځ ښار د جګړې له کبله په تیرو څو ورځو کې په زرګونو خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي.
او څه وخت د خبرونو تفصیل ده.
پاکستان وایي د افغانستان لخوا په پاکستان د ترهګرو سره د مرستو تورونه د غندنې وړ دي، خو د افغانستان په دغه دریځ کې حقیقت شته. په هند کې د آسیا زړه کانفرنس وروسته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تاوتریخوالی په رښتیا هم ډیر زیات شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کې پر پاکستان یو ځل بیا د ترهګرو ملاتړ کولو تور ولګاوه. ښاغلي غنی وویل چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې 500 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي، خو ښه به دا وي چې دغه هیواد له دوی سره د دغو مرستو پر ځای هلته د ترهګرو فعالیت له منځه یوسي او ترهګر وځبي.
د پاکستان د ترقی منصوبندۍ وزارت ویلي دي پاکستان کې نږدې 13% خلک د سختې غریبۍ یا بې وزلۍ ژوند تیروي چې ټوله شمیره 550 میلیونه جوړیږي. د پاکستان قومي اسمبلی ته د وزارت لخوا وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوی دی پاکستان کې هغه خلک غریبانان ګڼل کیږي چې روزانه یو ډالر ګټي، خو نړیوال معیار نږدې $2 دی. قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی دستاویزات ښایي چې زیاته غریبي په وړو صوبو کې ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله 11 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه اور د ریجنټ پلازا هوټل په پخلنځي کې لګیدلی و چې د هوټل د ودانۍ په لومړي پوړ کې وه. سیمه ییزې رسنۍ وایي چې په اور کې 15 یا نور کسان ژوبل شوي هم دي. د کراچۍ ښاروال وایي چې دمګړۍ د اور د سبب په اړه څه نه دي ویل شوي.
بلوچستان کې چارواکي وایي د پښین ضلع کې د کاروای په وخت 15 وسلوال وژل دي. د پاکستان مطبوعاتو تا یو چارواکی ویلی دی د وجل شو وسلوالو تعلق د غیر قانونه ګرځول شوی اسلامي توندرو ډلې سره دی، خو ردی پاړه باندې نور څه تفصیل نه دی ویلی. او اخوا د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو اتحادیه ویلی دی د کراچۍ نه تر پیښور پورې ترې په بیلابیلو نمونو ته 150 پورې ټیکسونه اخستل کیږي. او د تحریک انصاف حکومت ترې هم د حیات آباد نه تر کارخانو پورې 500 روپۍ ټیکس اخلي او په یوس کې ایس نه ورکوي. دوی دړکه کړي که صوبایي حکومت خپل ټیکسونه بیرته وانخستل نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي.
د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وایي چې په زابل او غزنی ولایتونو کې د القاعده شبکې یو شمیر ترهګر موجود دي. جنرال رازق امریکا غږ ته د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې په زابل کې د دغو ترهګرو زیاتره یې پنجابیان دي، خو عربان او د مرکزي آسیا وګړي هم پکې شته دي. هغه په پاکستان باندې تور ولګوه چې د دغو ترهګرو ملاتړ کوي. پاکستان د جنرال رازق د دې څرګندونو په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي، خو پاکستان تر دې مخکې د افغان حکومتي چارواکو لخوا داسې څرګندونو ته تورونه ویلي او رد کړي دي.
د امریکا منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ وای امریکایي تجارتي ادارو ته خبرداري ورکړه که خپل کاروبارونه د امریکا نه بهر انتقال کړل نو په دې به پنځه دیرش فیصده ټیکس ورکوي. په خپل ټویټر پیغامونو کې د اتوار په ورځ نوموړي ټرمپ ویلي چې په تجارت د مرحله وار ټیکس راکمولو اراده لري، خو که څوک بهر د انتقالولو کاروبار اراده لري نو بیا د دې ته تیار وي چې واپس مال راوړي نو بلا پیسې به ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. د ډیوا ریډیو خبرونه لیک شوی او مهم معلومات تاسو د ډیوا ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې هم کتلی شئ. د ډیوا ریډیو د فیسبوک او ټویټر آی ډی دا وی او اے ډیوا. ګران اوریدونکو د رپورټونو په لړ کې زو پیښور ته چرته چې د خیبر پختونخوا د ترانسپورټرانو اتحادیې ویلي دي چې د کراچۍ نه تر پیښور پورې ته په بیلابیلو نومونو ډیر زر روپۍ ټیکسونو په نوم اخیستل کیږي، او دغه شان په پیښور کې ته هم پنځه سوه روپۍ په یو ورکوټي ځای کې حیدآباد کې اخیستل کیږي. دوی ویلي دي باید چې دغه ټیکسونه واپس واخیستل شي کنه دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند په نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا ترانسپورټران وای زی پر زی د گاډو نه ډیر ټیکس اخیستل کیږي، کوم چې د کراچۍ نه تر پیښور پورې د یو گاډی په سر ډیر زر روپۍ جوړیږي. د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو اتحادیې مشر محمد یوسف نن پیښور کې یو خبري غونډې ته وویل ټیکسونو یې آمدن راکم کړی دی. دی وای د پیښور حیات‌آباد کې یو کیلومتر لارې تیرېدو پنځه سوه روپۍ ټیکس جمع کوي.
کراچۍ نه زموږ ترانسپورټ را روان شي ته کارخانو پورې موږ نه تیس هزار روپۍ صرف په ټول پلازو کې ځي. آخر موږ سره کوم ظلم روان دی؟ موږ څه وکړو؟ کمه کمه به سمو، کم کم ځای کې به جاړو. د پی ټی آی حکومت نه موږ دا اپیل دی، لہذا خدای د پاره دا شی را باندې بند کا. دا جی د دې پلازې نه ته کارخانو پورې یو کیلومتر لاره ده، په یو کیلومتر کې موږ نه پنځه سو روپۍ اخلو، حالانکه هیڅ سہولت موږ د پاره نه را کړې. چوکونه بندې، ګلارې بندې، په ګینټو ګینټو ترانسپورټ هم ولاړې، سہولت نه را کړې. نو سہولت پکې شته، د دې یو کیلومتر موږ نه پنځه سو روپۍ اخلو، صرف د آیت‌آباد د تیرېدو موږ نه اخلو.
د ګاډو مالکانو وینا ده د ټیکسونو تر څنګ ترې پولیس هم به ډېر رشوتونه غواړي.
د پولیسو هم موږ سره ظلم دی. روزانه چې موږ په کارخانو ته وړو نو زر روپۍ موږ پولیسو لور کوو او پنځه سو روپۍ ټول پلازا ور کوو. مزدوري په کې یقینو کا چې موږ ته اتیا اویا زر روپۍ میاش نه میلاوږي، او درې پیرې او دوه پیرې کړو کا کراچۍ نه افغانستان په میاش کې. نو دا ته آمدن شو، یو یو ګاډی موږ په پنځوس او پنځه شپېته لکه روپۍ باندې اخلو. دا د ټیکسو او د ټیرو او د انجنو او د کور خرچام کې نشته، نو موږ به خیر څه کوو.
د خبري غونډه کې ترانسپورټرانو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر نه د ټیکسونو کمولو او د پیښور رنګ روډ باندې جوړې ټول پلازې ختمولو غوښتنه وکړه، او ویل که حکومت دغه ګام پورته نه کړو په احتجاج کولو به مجبور شي. د همکار شمالي سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، پیښور.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس ډیوا ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
گران اوریدونکو د قبایلی سیمو یو شمیر سیمو خلک اوس هم د کورونا بهر دي. په دغه کې یو سویلی وزیرستان د محسود سیمې قبایل هم دي چې د تیر نږدې اته نه کالونه هغه د بے کورې ژوند کوي. اگر چې څه خلک پکې واپس شوي هم دي، خو هغه وي چې التور ته بنیادی سہولتونه نشته او د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیٹھنی د دغه قبایلو مشرانو سره خبرې اترې کړې دي او رپورټ پی جوړ کړی، او دوی ته ستاسو پام را ګرځو.
جاوید شبی خیل چیف ارگنائزر ترکیاتی جرگا اوال دی میز برننگ ڈیمانڈ چکیم دے پٹولے نہ آتا دے چی دی میز نقصانات چکیم دی نقصانات چونکہ 4 لاکھ روپے پتا میں دی میز دے کورے فرنیچر ہن سی کیونکہ وزیرستان در بدنم سے میز دا ویے چی مستقبل سے وزیرستان سے آئندہ دے پورا ٹرانسپیرنسی روستل دی چواتا دے کرپشن دا دے کرپشن جہانم ختماول کون دی میز چونکہ پا باہر با اچھا 10-12 سال باہر تیر کرد نو دا 10-12 سال دے میز ایجوکیشن دا پا باہر شوائی دے پر دیر مشکلہ پر دیر تکلیف میز حکومت نا دا دل کی چی دی میز دے سٹوڈنٹس تا سپیشل دے وزیفے یعنی دے دے سکالرشیپ دے سپیشل طریقہ جوڑا کوئی
خدا مطالبی خدا سے خدا سے حال کو چی امدیت اولوس تا حکومتی چرواکی پر خلال ترقی دا بیئے کئی تا سوائی چلتا بلتا پر نظر نرازی چی رہے رہے
دا خوبی آئی چی زد دمرا پیسے واتا مو دمرا انویسمنٹ ہوگا دمرا ما ہوگا خوب گراؤنڈ دا شاینا پخ چی رہے مستا غی کمپیریزن چی کن دے وربل بیان ورکاوی غی کمپیریزن دے مسترا واتا نکی زی چچا شای دی بگراؤنڈ
دلاور سبی خیل دا دے دری ماسی دے دے تارا پاز دار زلارم چی یعنی کم نس کم وطن کلا شی چی مش دے خپل وطن یہ دغ خلق بیدارا کا چی کم دے مش پا چٹ پوت سول کورینا پاش چی آر صدی دا دے دغ خلق پا ثبوت سارا لی ٹکڑل نن پی لگیا دی لیا لی آلن که دے پشاور دے گورنر پی روم وڑیو خو دے دغ خبر نتیجہ و پاس زاو مشتا چارون که یا چی نن دیو سابودو نن دو سابودو پا داو تا کلا شی دے مش بچون بے تعلیم آش مش بے رزگار آش دے مش نخپل ملک نخپل مشر نخپل حکومت دا پشتنا و نکڑا چھ دا خال زیتی دا غصا زوڑی دو چھ دا بیرو کل بوسی پوت ماب کی و دے تا خپل نقصانات ویر کی مش نن چھ رپورتا ہی مش دے چا مخالب نی رپورتا نہ دے مشر نہ دے کسر نہ دے پالٹے نہ دے حکومت مش چھ رپورتا ہی دے خپل زون دے تکلیف نہ رپورتا ہی مش دا عرض لاری چھ مش سرا تا دا خلک انصاف کو
داسې درې تکلیفات تر برسېره کچې تاسو هغه مخه مخه و دا ټیم دا
د میش دا تکلیفات دي چې میش د کریپا کورینا شوی سره پر پندیږي کریپا کورینا شي اول تکلیفات دا دای چې کورڅ شتان چې خپاش میش کورنا شاري اول تکلیفات میش دا چې په پردی کورینا ش پندیږي میش ته خپل ملک په امن باندې ملال شي
یمونو ما کا شي خاندو دې د ماکینو سې دین کوي میش ته د حکومت نه د اول چې میش رو متاثر وي دے نن رجے پرے زبردست زبردست وا دیر سرا کیجی میز ہار سے وینی او دے میز سرا ویسا پورے آغا وا دے وزیت اندر آسی چی کیمے وا دے میز تا دے اکومات دے کیمے کیمے اے دیرے نا دی ہاں او میز تا خپل حقوق ملاوی جینا
کہ پا جنوبی وزیرستان سے ماکین یو مین جید آئے کہ دا دے ٹولے میز دے وطلہ سے زر ماسی دے یو سنٹر جید آئے پا غش ہاں دے میز آغا زائینا چی میز پا دا وطن نکولا نبات خواش دلی دے میز باچیون دے میز بوڑے دے میر بوڈاگون آغا خواہش دل کے یار امیر و اخبل ملک تا آزود شوی رگے پکوا شولے بندے یہ میز تھا بیا دے غام لہر ہو چو میز بیا غام جن کڑلی یہ میز آغا مکانی نا آغا جائیداتی نا کہ دے دک حکومات میں میز بے اجازاتا و خوڑاو کڑل میز تا پتہ نہ لگی چھ پگا سے حکومات سے کروائے کا بھی وہ میز یہ بیزارا کر
ز حسن مسید میر چھ دے چٹم نہ ہاں دے جنوبی وزیرستان بے دخل شوی میز تا خپل حقوق نه په سیټي ملکه علاقې کې ملاو شوای دی او د هغې نه بعد ویز چې کومې علاقې میز ته خلوصې شوي دي په هغې چې میز ته ترقیاتي چارې په هېڅ قسم حل نه دي شوي آ ترقیاتي چارې چې کومې کېږي آ صرف د روډ په بنیاد کې وي چې روډ چاته خالی میز وښیي چې دا ته مو مثال یو ترقیاتي چارې وکړي د روډ نه اوټ علاقې مکمل دی مسمارې کړې دي نست و نابودي بالکل تباه او بربودي دي دیگه چه کیم مکاناتی تباہ کردی دیگه چه کیم مالبا دو اغا مالبا یوڑلا مالبا مکمالا کبار کرلا چه کیم مالبا دیتا استعمالی جی لکا مثال پاکا تیزا دو یا خرستا دو آغا دی پا لوکل خپل پا فند سی مثال چکادور تا ویر کردی استعمالی کردی دی پیس راو بشلی لوکل خلگن اغا مکمالا عبودی وو خستلا
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تو ہوگی اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاکستان مرکزی حکومت د غربت په حواله سره خپل رپورٹ وړاندې کړی دی. په هغه کې ویلي دي چې 30% خلک داسې دي چې هغه د غریبۍ ژوند کوي. نور څه تفصیل دی د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین موږ سره په سټوډیو کې موجود دی، هغه به راله نور تفصیل دی.
مننه نوشروان قلندر. دا وخت د ډان ورسپانې کوم چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ده، دا خبر ما بیا په سوشل میډیا مو کتو، په نورو ویبپاڼو په خبرونو کې مې وکتو. په دې کې لیکل شوی دي چې یو تازه رپورټ دی او هغه د پاکستان د ترقی لپاره چې منصوبه بندی کوي هغه وزارت ته منسٹری آف پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ورته وی حسن اقبال مشری کوي، هغوی په دغه رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې 55 میلیونه خلک یا په نورو ټکو کې تقریبا 30% خلک چې دی دا د غربت لاندې وخت تیری. اوس د دې معیار چې کې خوده دی چې غربت کم سړی غریب دی، نو هغه د پښتنو سره دا وخت مخ ته ځکه چې په هغه باندې نړیوالې ادارې هم کار کوي. بیا یو سړی په پاکستان کې هم پویږي چې آیا زه غریب یم که زه مالدار یم. ګوره د دوی معیار څه دی زه وایم، یو خدا تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کم سړی د ورځې کم بنیادم 100 روپۍ ګټي نو هغه غریب نه دی، ٹھیک شو؟ یعنی 3,000 او 1.5 روپۍ چې ته کله ګټي د میاشت دی نو ته غریب نه. د دې سروې د دې سرکاري شمار شمیرو تر مخه اوس راځو چې په نړیواله کچه باندې په پاکستان کې کم معیار دی او دې ته بیا په سوشل میډیا باندې څه عکس العمل ښودلی شوی دی. ګوره داسې نه ده چې ګنې پاکستان د دې غربت نه څوک خبر نه دی. نړیوال معیار چې دی هم په دې ورسپانو کې لیکل شوی 1.15 ډالره یا تقریبا 2 ډالره چې ته کله ګټې په پاکستان کې نو ته به د غربت کرخینه برې، یعنی غریب بنې. هغه مثال تقریبا 200 روپۍ په پاکستان کې. نو ګوره دا نیم په نیمه په دې کې فرق دی، داسې نه ده چې د 2 روپو د 100 روپو د 100 روپو یا د 50 روپو دومره فرق دی. او بیا که موږ وګورو د هغې تر مخه په پاکستان کې کم از کم چې ستا تنخواه کم از کم ستا تنخواه 15,000 روپۍ نو بیا ته غریب نه ویلې کیږي. نو دلته 3,000 روپو کې دغه ټوله خبره رانغښتې ده. یوه خبره په دې باندې بیا د ملګرو ملتونو چارواکو په خبرې کړي په پاکستان کې چې کم خلک په غربت ختمولو باندې کار کوي، نو مثال په توګه هغوی سسټینیبل ډیولپمنټ پالیسی انسټیټیوټ دا په پاکستان کې یو غټه اداره ده. د دوی کار همدا دی چې ترقی باندې او غربت ختمولو باندې دوی چې دی تحقیق کوي، ریسرچ پې کوي. نو هغوی دا ویلي دي چې را دا ډیره کمه شرف دا خودلی شوی د پاکستان کې چې دا کمه اوس ورسته خودلی شوی. بیا دغه رنګې ډان رسپان خپل لیکي چې یاره سیول سوسایټی الائنس پاکستان ډاکټر ارشاد دانش هغې په کې بنیادی خبره دا کړې ده چې 100 روپۍ ګټل او دا خو یو اړخته کا بنیادی توګه باندې د غربت معیار کې یو غټ دا وخت چې کم معیار ګڼلې کېږي نو یو غټ سیس په کې دا دی چې آیا تا ته خوراک څومره میلاویږي، ته په خېټه موړ یې موکنه. نو چې کله دا خبره راشي په دې کې بیا موږ ګورو چې په پاکستان کې د غربت معیار ته چې ته ګورې په 100 روپۍ باندې ته د ماښامې ستا په کور کې 4 تنان دي یا 15 تنان دي هغوی له ته سره وړې په ټیبل باندې ماښامې په فروټ میوه خو ته نه لرې کا زه وایم چې ته ټماټر خالی کدو ټیپر ارزان شیزونه مخلې نو په 100 روپۍ کې دار څه کېږي کنه 15 روټۍ چې اخلي مثال په توګه په 10 روپۍ باندې وړه روټۍ ده، ٹھیک شو؟ نو د 500 روپو خو 15 روټۍ شوې دا نور بسکې دا بچه ته نه راوړي. دا خو بنیادی خبره. بیا په دې کې که موږ وګورو په پاکستان کې چې کمه په انګریزي ژبه کې دوی وی ډسپیرټي، یعنی هغه فرق کم چې دا وخت په قبایلي سیمه د پښتنو په سیمه بلوچستان په دې سیمو کې دی د پنجاب یا د سندھ زنی خاری علاقو سره نو هغه نه دی خودلی شوی، دا اسې عمومي شمار شمیرې دي. ګوره د پاکستان ورستې چې کومې د دې نه مخکې شمار شمیرې راغلي وي نو په پنجاب کې غربت 50% نه کم خودلی کېده، په خیبر پښتونخوا د پښتنو په سیمه کې په قبایلي سیمه او په بلوچستان کې دا د 100% دغه شارې پورې دا 100 بره خودلی کېده. نو هغه فرق هم په دې کې نه خودلی کیږي. نو په دغه سروې باندې چې کم ورستي درغلې ده په دې باندې چې کم نیوکې دي نو دغه په مطبوعاتو کې په سوشل میډیا باندې بیا ما قتل یو پکې ډیر ښه ټویټ چا کړو چې کتا سره 100 روپۍ نو ته مالدار یې، اوس دا ته د عام سړی نه تاسو کچا مالدار دی او که غریب دی.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
پاکستان په کراچی ښار کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله یولس کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه اور د ریجنت پلازا هوټل په پخلنځي کې لګیدلی و چې د هوټل د ودانۍ په لومړي پوړ کې و. له کراچی نه پرې فضل عزیز راپور استولی.
د ښار د جنوبي ضلع پولیس چارواکو ویلي تر اوسه پورې د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه اور په باورچی خانه کې لګیدلی او بیا اور او لوګی په نور هوټل کې خور شوي دي. پولیس پیښه کې د یولسو کسانو د وژنې پخلی کړی دی. د ښار د جنا روغتون مشر ډاکټر سیمی جمالی هم پیښه کې د یولسو کسانو د وژنې پخلی کړی او ویلي دي. په مړه شوو کې څلور ښځې او اووه سړی شامل دي چې پکې درې ډاکټران دي. د سیمی جمالی په وینا روغتون ته د اور د پیښې نه اغیزمن د پنځو اویاو نه زیات کسان راوړل شوي چې پکې درې بهر ملکیان هم شامل وو او زیاتره د درملنې وروستو چوټي کړی شوي دي. ډاکټر ویلي زیات خلک د لوګي او سا بندېدو نه اغیزمن شوي دي. ریجن پلازا نومي هوټل د جنا روغتون سره نږدې موقعیت لري. د ښار د جنوبي زون د پولیس مشر ډي آی جی آزاد خان رسنیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل. پولیس د پیښې د ځینې عیني شاهدانو نه معلومات راوځي کړي او د اور مړوونکي عملې او هوټل چارواکو نه هم معلومات اخیستلی شي چې د اور لګیدو علت څه وو. دی وایي سری دست دا نشو ویلی چې اور څنګه ولګیدو. ولې هغه ویل داسې ښکاري چې دا حادثاتي پیښه ده. نوموړي ویل د پلټن وروستو به هر څه په ډاګه شي. د هوټل چارواکو ویلي په هوټل کې د حادثې په وخت د وتلو دپاره درې خصوصي لارې او اور مړوونکي آلې هم موجودې دي. د هوټل چارواکو ویلي په هوټل کې د حادثې په وخت د وتلو دپاره درې خصوصي لارې او اور مړوونکي آلې هم موجودې دي. وزیر اعلی سین مراد علی شاه د پیښې نوټس اخیستی او د پلټنو امر یې کړی دی چې اور څنګه لګیدلی او د هوټل د انتظاماتو معلومولو هدایت یې جاری کړی دی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اوري.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او زوس سواد ته د ښکلاګانو سیمه سواد چرته چې وخت په وخت باندې مشاعرې هم کیږي. د ډیو ریډیو خبریال فیاض ظفر هم دغه شان یو دستوري ته ورغلی لري چې پکې شاعران چې کوم دي د خپل خیالاتو اظهار کوي. په دې باندې به یو ویډیوي رپورټ هم وي په ټي وي خبرونه کې به در سره شریکو. خو دا سات غوږ شي آډیو رپورټ ته.
شاعر پروفیسر عباسین یوسفزئی په مشاعره کې خپل مشهور نظم چغه وې.
پښتو زمونږ ژبه، زمونږ ځان، زمونږ ژوندون دی. پښتو زمونږ دستور، زمونږ تهذیب او تمدن دی. پښتو د چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي، پښتو د چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي. دا ښکلې ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده، د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده. کوټلې دا فراخه ده او ښه په طول پوره ده. د علم هرې څانګې ته فراخه یې سینه ده. مونږ ټول په دې پوهیږو، دا په دې چې پښتانه یو، واړه یو که زاړه یو، نارینه که زنانه یو. پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویا نه، پښتو چې د خپل عظمتونو سناخوانه اشر غوبل جرګه حجره دنیا ته ما خودلی د نن جمهوریت له بنیادونه مای خلی دا تیګه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دنیا کې چې د هر یوې ټولنې ژوند خاط دی زما بچی تباشول په تعلیم د پردو ژبو بچی کله پوهیږي په تفهیم د پردو ژبو پردی ژبې د زده کړې خدا خپل ترې هیریږي په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهیږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکیږي چې ژبه چاله ورکه شي نو قام به هم ورکیږي په هر څه ښه پوره ده خو اته کروڑه بچو کې پرته د لا تر اوسه د غټ جهل په تیرو کې یورپ دی امریکا د چینیان که جاپانیان دی دا ټول د خپل ژبې په وزر بره روان دي تر څو چې رسنۍ سکول او روزګار کې پښتو نه وي تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه په خوله به پښتانه وي خو په زړه کې روګردانه ملاتړ وکئ غیرت وکئ راپاسئ خپه نره دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچی یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیونی یئ
خوږ شاعر ظفر علی ناز د حسن د ښکلا او د سپرلی په تود موسم کې زمونږ د پیکه پیکه رنگونو ته د خیال دی دا کلام باندې کو
د خپلو قاتلانو نظرونو ته د خیال دی او جانان زما زړه کې پرهارونو ته د خیال دی د خپلو دې د کاڼو په شان زړونو ته د خیال دی او زمونږ د لیونو محبتونو ته د خیال دی زما د وطن کانو او لالونو ته د خیال دی او زمونږ د خالی خالی لاسونو ته د خیال دی زرغون زمونږ په وینه شو او سمسور زمونږ په وینه او زنګ د بلغاړه کې ګلونو ته د خیال دی د حسن د ښکلا او د سپرلی په تود موسم کې زمونږ د پیکه پیکه رنگونو ته د خیال دی مونږ ځان ورته حلال کو خو بس سب ورته وایو د خلکو د خبرو او نیتونو ته د خیال دی زمونږ د زړه ته ګوره مونږ پې څومره خفه کیږو بیا هم کوي یاران په مونږ شکونو ته د خیال دی دا نن چې لګېدلی د وطن په هر دیوال دی دا پیژنې دا څوک دي تصویرونو ته د خیال دی قسم خوري راته وایي نازه زه په تا مین یم دروغو ته د خیال دی قسمونو ته د خیال دی
شاعر پروفیسر نواز یوسفزی هم مشاعره کې خپل کلام وی
په ګل ورونه بند نګهت وو راغستې دی مالیا رستا خواري او مهنت وو راغستې دی په پټو سترګو وایي چې زمون وطن جنت دی ته وګړو سترګې جنت وو راغستې دی نفرت په ګډا سرو ولی تاسو نه منله اوس ګوره په هر خوا محبت اور اغستې دی ما وی چې په دې شین چمن دا اور چا لګولې نو دوی وی چې دا خدای په قدرت اور اغستې دی نوازا د هغه سړي د روح قرار بسوي د چا چې د ارمان مملکت اور اغستې دی
شاعر حنیف قیس مشاعره کې خپل یو څو شعرونه وړاندې کړل
دا د کم جرم سزا د لوی خدایا په جنت کې زمون غوخې تور کارغان خوري او د مولا د هوس اور به کله مړ شي چې دا لوبه بلا نور څومره ځوانان خوري قیسه سو د حسن شمه چې بلیږي نو سرونه به د مینې پتنګان خوري
د مشاعرې په دغه دستور کې که شاعرانو د شعر په ژبه کې خپل احساسات وړاندې کړل نو ورسره ادیبانو په خپله وینا کې په دې خبره زور ورکړو نور ژبې زده کول هم ډیر ضروری دی خو خپل مورنۍ ژبه هیرول نه دی پکار او کوم قومون چې خپل مورنۍ ژبه هیره کړه هغه هیڅکله هم ترقی نشي کولای فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو سوات
روانه دي 15 منټه خبرونه بدل تر نور وړاندې کړو چرته زه مخه دا غي ورسته با بیا هلو وی وی پروګرام یو په دې ورځ باندې د ډیو ریډیو همکار نشیر کاکړ قربو وی چې په بلوچستان سره تړلې موضوعات باندې ملمانه راولي تاسو سره خبرې تر کې د ډیو ریډیو سره وسو